دا مشال رادیو دو دا محل په پیښور کې درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل درته راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه ویاند منور شاه.
اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوز په پنجاب کې عملیات کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا نن په کابل کې د حزب اسلامي د استادو سره غونډه کوي. او آذربایجان تور لګولې چې د ناګورنو کاراباغ بیلتون پالا د ډزبندۍ خلاف ورزي کوي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان پوزوای په جنوبی پنجاب کې د سختري زورډالو خلاف عملیات روان دي. مشال ریډیو ته نن په یو استول شوی خبر پاڼه کې پوزویلی، په دغه عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجر ځواکونه او د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیری برخه اخلي. پوزوای د ضرب ازب عملیاتو نه د ځان د ژغورلو لپاره سختري وسلوال د پنجاب جنوبي ضلعو روجهان، کیچ او رحیم یار خان ته تښتېدلی دي. پوز دا نه دی ویلي چې په روانو عملیاتو کې تر دې دمه څومره پرمختګ شوی دی. د لاهور په گلشن اقبال پارک کې 13 میاشت د خونړۍ ځانمرګې حملې نه پس پوز په جنوبی پنجاب کې د عملیاتو فیصله کړې وه. جنوبی پنجاب د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو پټنځای ګڼل کیږي. وسلوالو ډلو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 1500 ترهګرو د وجلو ادعا کوي. سرکاري ریډیو د معلوماتو لمخې دغه کسان پروند امنیتي سرتیرو سره د نښتې پر مهال وجل شوي. امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو دوه پټنځایونه هم په نښه کړی شوي او په زیاته اندازه وسلې او ګوله باري هم نیول شوې ده. پاکستانی سرچینو دا ندی ویلی چې وجل شوی کسان د کومې ډلې غړي دي. په بلوچستان کې بلوچ بیلتون پالې ډلې له یوې مودې راهیسې د حکومت خلاف په جنگ اخته دي. د پېښور د پاړیپور تانې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې په سمرباغ سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یوه بمی چاودنه کې د پولیسو یو تن وجل شوی او دوه نور جوبل شوي دي چې په جوبلو کې هم یو پولیسواله دی. د یادې تانې محرر اسفندیار خان وایي بم امنیتي پوستې ته نږدې ایښودل شوی و او داسې ښکاري چې د ماکا د ریموټ کنټرول په ذریعه شوی. دواړه جوبل شوي کسان هسپتال ته استول شوي دي. تر دې دمه د دې پېښې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. د خیبر ایجنسی چارواکی وایي باړی ته د ستنو شو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیايي منصوبو کار پیل شوی دی. د باړی مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان په مشال ریډیو ته وویل د جګړې پر مهال د خلکو ړنګ شوي سلګونه کورونه به د حکومت په مرسته بیا رغول کیږي.
اوس چې کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغه کې دا خبره ضروري ده چې کم کور سروې کېږي د هغه کور مالک په لازمي موجود وي او د هغه تصویر به د کور مخې ته اخیسته کېږي. مونږ اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوې ده. نشلوبر قوم سروې مې نن پوره شدې نه بعد به د سپا قوم شروع کېږي. بیا به د هغې نه بعد مونږ انشاءالله د ډیټا د پیسو ورکړه شروع کوو.
عارف خان وایي د دې ترڅنګ وران شوي سکولونه، هسپتالونه او بازارونه به هم له سره آبادېږي. خو بل پلو باړې ته ستانه شوي کډوال وایي کورونه یې وران دي، حکومت ورسره مرسته نه کوي او راشن ورته هم نه ملاویږي. د جنګ له وجې د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې زرګونه کورنۍ له تېرو اوو کلونو راهیسې د بې کورۍ په حالت کې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي د استادو د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبري وشي. د یادې شورا مرستیال عطاورحمن سلیم نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د دوو تیرو شو ناستو په تفصیلاتو بحث وشي. تر دې غونډې مخکې د حزب اسلامي د وفد غړي امین کریم رسنیو ته وویل د دوی د ګوند اوسنی دریځ دا دی چې له سیاسي لارو پاتې بهرني ځواکونه له افغانستان وباسي. د افغانستان د سولې عالي شورا مخکې ویلي وو ډېر هیله لري چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره به د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي. د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي استاذ خوښا درې اونۍ مخکې د سولې د خبرو لپاره کابل ته ورغلی وو. افغان امنیتی چارواکي وایي د بغلان ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه شته دي. د ریپورټونو له مخې وسلوالو طالبانو په 13 ورځو کې په یاد سیمه کې سلور امنیتی پوسټې نیولې دي. د بغلان امنیه کمانډان جنرال هیواد محمد نذیری رسنیو ته دا هم ویلي چې ډېر ژر به د هغو سیمو د بیا ترلاسه کولو لپاره عملیات شروع کړي چې طالبانو نیولې دي. د ډنډ شهاب الدین سیمه شل ورځې مخکې افغان پوځیانو د طالبانو له یو کلن کنټروله آزاده کړې وه. آذربایجان تور لګولی چې د نګورنو کاراباخ سیمې بیلتون پالا چې د ارمینیا ملاتړ ورته حاصل دی د هغه ډزبندۍ خلاف ورزي کوي په کوم چې دواړه خواوې صلاح شوې وي. نن د آذربایجان د دفاع وزیر اویل بیلتون پالو په 13 ساعتونو کې 119 واره د ډزبندۍ خلاف ورزي وکړه. بلخوا د آذربایجان د دفاع وزارت په بل یو بیان کې ادا کړې چې د دې هیواد په یو شمېر ضلعو کې ارمینیایي ځواکونو ګولهباري کړې ده. آذربایجان او نګورنو کاراباغ ویلي د اپریل د 15 نیټې د ډزبندۍ د موافقې راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ لیکه باندې د تناو باوجود آرام دی. د آذربایجان او نګورنو کاراباغ د بیلتون پالو ترمنځ د روانې میاشتې د 2 نیټې راهیسې جګړه شروع شوې وه. او بل خبر دا چې ترکمنستان یو قانون منظور کړی چې تر مخه به یې د واده سند ترلاسه کوونکي هلک لپاره د ایډز ټیسټ لازمی وي. د قانون له مخې که په کوم کاس کې د ایډز ناروغي وایرس وموندل شو هغه ته به د واده سند نه ورکول کیږي. د ترکمنستان د حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دې اقدام مقصد صحتمند کورنۍ جوړول او د ایډز په وایرس د ککړو ماشومانو د پیدا کېدو مخه نیول دي. د دې هیواد عامرانه نظام په دې اړه ډېر کم معلومات خلکو ته ورکوي چې په دغه هیواد کې څومره کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي. دا تر دې د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر د کرن سوی بای او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.78 روپۍ او په 1.79 روپۍ یو یورو په 1.83 روپۍ او په 1.83 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 23.50 روپۍ او په 23.70 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.70 روپۍ او په 20.90 روپۍ او یو افغانۍ په 2.50 روپۍ او په 2.53 روپۍ او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 2.83 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، کوئټه او بنو کې باران وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 9.5، بنو کې 14 او 23 او کوئټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوردونکو دا مشال رادیو د ازمغغ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د پاکستان پوځ وايي په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو زده عملیاتو ته دوام ورکوي. په جنوبی پنجاب کې څه ډول ډلې فعال دي؟
بنیادی طور پر تو وہاں پہ وہ گروپس ہیں جو سیکٹیرین کہلائیں گے.
وسلوالو له ټټه سره نږدې د سند یو ملت پالا مشر وژلی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پر حکومت د پانسې سزاګانو ختمولو غږ کړی. د خیبر پختونخوا حکومت ملکنډ ته د کسټم قانون غځولو پریکړه واپس کړي. سیاستوالان د ګمرکاتو قانون مخالفت ولې کوي؟
دا یو اکټ وو چې په دې کې به تاسو کسټم نه لاګو کوي، نو هغه پروینشل اسمبلی وایلیټ کو.
په روښانه مستقبل خبرونه کې به په جاپان کې د لوړو زده کړو په اړه واوري.
کمره دوی را کړې ده او دوی ته مونږ خپل پیمنټ کوو خو مونږ ته سکالرشپ هم ملاو شي.
له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان پوځ وايي په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو ضد عملیات دوام لري او تر اوسه امنیتي ادارو یو شمېر مشکوک وسلوال نیولي هم دي. د عملیات څو ورځې مخکې د لاهور پر تفریحي پارک تر ځانمرګي برید وروسته پیل شول. په هغه حمله کې له 70 څخه زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 350 ژوبل شوي ول چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان ول. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګې ISPR خبر پاڼه وایي چې د پوز په مرسته جنوبی پنجاب کې وسلوالو خلاف اپریشن روان دی. د پوز د مطبوعاتو د څنګې په وینا چې په دې اپریشن کې رینجرز، پنجاب پولیسو او د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې برخه اخیستې ده. خبر پاڼه وایي چې د وسلوالو په نورو صوبو کې د ضرب اس اپریشن تر لاندې کاروایانو نه بچ کېدو لپاره د پنجاب صوبې جنوبي ضلعو روجان، کیچ او رحیم یار خان کې پناه اخیستې ده. یاد دې وي چې د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید وروسته پوز د پنجاب صوبې په مختلفو علاقو کې د کاروایانو فیصله کړې وه. په دې ورستو کې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله مطبوعاتو ته ویلي وو چې په پنجاب کې به مشترکه سیول او پوځي اپریشن کیږي. د دا هم ویلي وو چې د لاهور د ګلشن اقبال پیښې نه پس پنجاب پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې او مقامي پولیسو د خفیه ادارو په مرسته 168 اپریشن کړي دي چې پکې 214 کسان نیول شوي دي. خو دا دعوه هم کړې وه چې په پنجاب کې داسې علاقه نشته چې هلته څوک نشي تللی او نه د وسلوالو پټنځایونه شته، او که وسلوال پټ هم وي نو د هغې خلاف بیان شوی دی. واضح دی وی چې پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامی تحریک او مسلم لیگ کاف پنجاب کې د اپریشن هرکلی کړی وو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان مطبوعاتو ته ویلی وو چې په قومي اکشن پلان کې دا فیصله شوې وه چې یو وسلوالې ډلې ته به هم اجازت نه وي او د وسلوالو خلاف به کاروایی کیږي. یاد دی وی چې وخت په وخت په پنجاب صوبه کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا د اپریشن غوښتنه مخې ته راغلې وه، خو پنجاب صوبې د دې مخالفت کړی وو.
د راوی په رپورټ کې مو اوریدل چې په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو ډلو ضد عملیات روان دي. دا چې جنوبی پنجاب څه ډول سیمه ده او هلته د امنیت صورتحال څه دی، په اړه یې د مشال راډیو خبریال احمد الله د سیاسي او امنیتي چارو لپاره پروفیسر حسن عسکری سره مرکه کړې ده.
حسن عسکری صاحب، فوج په جنوبی پنجاب کې عملیات شروع کړي دي. جنوبی پنجاب څنګه سیمه ده او د کومو خلکو پر ضد دا عملیات روان دي؟
جنوبی پنجاب کا کافی بڑا علاقہ ہے، لیکن
جنوبی پنجاب ډیر لوی سیمه ده خو خلک یې ډیر غریبانان دي، او دغه وجه ده چې جنوبی پنجاب کې مدرسې او سخت دریځ تنظیمونه نه صرف زیات دي بلکې ډیر مستحکم هم دي، ځکه چې د دوی پر ضد کله هم په لوی کچ عملیات نه دي شوي. خو د تیرې میاشتې په 18 نیټه په لاهور کې د زنوژن کې برید وروسته اوز او رینجرو په ګډ سره د پنجاب صوبې نورو برخو په شمول په جنوبی پنجاب کې هم عملیات شروع کړي دي، او په بنیادي توګه د هغې خلکو پر ضد کاروایان روان دي څوک چې په غیر قانوني کارونو کې ککړ دي.
عسکری صاحب، څنګه چې تاسو ویل چې جنوبی پنجاب غریبه سیمه ده، دا غریبه ساتلې شوې ده که نه، نور څه وجوهات دي؟
قصدن تو خیر نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہوتا یہ ہے
قصدن خو خیر نشو ویلے، خدا سے دې چې کله د آمدن ذرای کمی وی او چې کومه پیسې راځي هم او هغه په سیاسي بنیادونو په هغه ځای کې خرچ کولې کیږي چې مثبت اثرات یې درته زر ملاویږي. نو اصل کې جنوبی پنجاب ته د هغه روایتي پالیسۍ له وجې توجه نه ورکړل شوی چې د کومې تر لاندې نور سیمې هم د نظر وستلې شوې دي.
په جنوبی پنجاب کې د امنیت څه صورتحال دی؟ آیا خلک په اسانۍ سره تلل راتلل شي دغلتا؟
دیکھیے، عام طور پر تو ایسا کوئی مسئلہ وہاں آپ کو نظر نہیں آتا.
گوری پام تو گو خدا سے مسئلے حغل تو نظر نہ راضی خواہ زائن چرت چی مدرسے زیادتی دی او حغل تسوک کا سکار کبھی مثلا اکسونا غستل یا سر ریکارڈ کول نو بیا مشکل زیاد دے. خوب عام تو گا پدغ سیمو کی داسی سفیتنا او یا فساد نوی او حغل تا موجود گروپونو پا خاموشی سر خپل کار کبھی او پا بنیادی تو گا دا زائن دا حغوی دا پٹی دو یا ناستی پاستی او وقتی رولو لپارا دی او دوی کاروایانی پس نور سیمو کی کوي.
عسکری صاحب، څنګه چې تاسو هم ویل چې ځنې ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونه په دغه سیمو کې موجود دي، د دوی پس منظر څه دی او کمې کمې ډلې هغلته موجودیت لري؟
بنیادی طور پر تو وہاں پہ وہ گروپس ہیں جو سیکٹیرین کہلائیں گے.
بنیادی تو خو اغلتا هغه ډلې موجودیت لري کوم ته چې فرقیزی ویلې کیږي. د دغه ډلو مختلف شاخونه دي. دین علاوه د تحریک طالبان پاکستان تر لاندې هم ډېر ډلې دغلته موجود دي چې د ځنو تعلق پکې د قبیلی سیمو سره هم دي، او پنجابی طالبانو ډلې هم دغلته موجود دي.
حسن عسکری صاحب، فوج دا وخت په جنوبی پنجاب کې عملیات شروع کړي دي. تاسو څه ګڼئ چې دا اپریشن به تر کوم حده کامیاب وي او د دې ډلو به دغه سیمو نه خاتمه وکړي؟
امید تو یہی ہے کہ یہ آپریشن بڑی حد تک
امید کو ہم داد دا عملیات بتر ڈیر حد کامیاب بھی زکی چی ددین اڑان دی پکم زینو کی پوز اور انجر عملیات کڑی دی نو تر ڈیر حد یہ کامیابی تر لاسا کڑی دا. خزدا ہم یل غوالم چی دی عملیات سر خو په وقتی تو گبا ددی زور کم شی، خو حکومت لا ددی سیم دوسی دن کو لپارا سے اقتصادی او معاشرتی پالیسی جوړول پکار دی چی خلق له یو خر راتن کے ور پیشی، او چی کوم مسلوال نو د هغه لپاره دی داسې سنټر جوړ کړی چرته چی د هغه روزنه وکړي شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په mashalradio.com باندې صفه اوریدلی شئ.
په سند کې د جی ایس ان تحریک کرنانی څانګې یو مشر وژل شوی دی. د تحریک لنډمهاله مشر سهیل ابرونن مشال راډیو ته وویل شفی کرنانی تیر مازیګر له ټټې سره نږدې په گاډی کې روان و چې ورباندې وسلوالو ډزې وکړې. ابرو وایي له یوې مودې راهیسې ناپېژندل شویو کسانو د دوی مشر ته په ټلیفون ګواښونه کول، خو د سیمې پولیس وایي کرنانی هیڅکله ورته د ګواښونو په اړه نه ول ویلي. محمد عمران معلومات راکوي.
د جی ایس این تحریک قائم مقام چیئرمین سہیل آبرو د زیارت پشپ مشال ریڈیو ته ویل چې شفیع کرنانی مازیګر خپل کور ته روانو چې نامعلومه کسانو پہ ډزې وکړي.
یہ تقریباً ساڑھے پانچ بجے
دوائی چیتا پیخا مازیگر شوخا پنجنی بجے مخی تراغلا چکلا دا ٹٹی سی مصر نزدی بائی پاس سڑک باندے پا دا حملہ ہوشوا. دوران دینا ہم ورطد سیاست لوجی دڑکی وی او دینا معلوم نمبر نبورتا ٹلیفون نرات تل
انون نمبر
د شفی کرنانی رور انور کرنانی هم خبری اعلانو ته ویلی چې په علاقه کې د دوو کسانو سره پزمکو لانجې روانې وي. اوس کله وړاندې د دغې روغه شوه، خو د سیاسي کارونو له کبله به شفی کرنانی ته دړکې میلاوې دي. د ټټې د پولیسو تانې مشر سجاد منګي وایي چې د جی ایس این تحریک یا شفی کرنانی لخوا پولیسو ته هیڅ نه دی ویلې شوی چې هغه ته کومې دړکې ورکړلې شوی.
دی
وایي د ټټې نه دوی خپل کلي ته روانو، د پټو نه بیرته خپل کور ته تلو. په لار کې په نامعلومه کسانو ډزې وکړې. دلته به شفیع کرنانی آزاد ګرځېدو او د دړکو څه خبره نه وه. کوي نو سکیورټي به یې غوښتې وې او داسې به یوازې په موټر سایکل نه ګرځېدو. راپورونه وایي چې شفیع کرنانی لږ تر لږه اته ګولۍ ویشتلی شوی و. شفیع کرنانی یو انجینیر و او د طالب علمۍ دورنه د جی ایس این غړی پاتې شوی. هغه د ورور انور کرنانی په وینا چې کله باچا خان سند صوبې ته راتلو نو په دغه موقع شفیع کرنانی پولیسو ونیو او اوولس میاشتې په زندان کې تېرې کړې. شفیع کرنانی د جی ایس این تحریک د بنیاد کېښودونکي جی ایم سید سره هم نږدې پاتې شوی و او د هغه د مرګ نه وروسته د جی ایس این قومي محاذ سینیئر وایس چیئرمین وټاکلی شو. رسو د نظریاتی اختلاف له کبله یې په جی ایس این کې خپل څانګه یعنی کرنانی جوړه کړه. د ذکر د چې وړاندې د جی ایس این قومي محاذ چیئرمین بشیر قریشی هم د نامعلومه وجې له کبله مړ و او بیا څو کاله وروسته د هغه د ورور ګاډي ته نامعلومه کسانو اور لګولی و چې پکې د بشیر قریشی ورور سره د خپلو ملګرو وجلې شوی و. شفیع کرنانی په داسې حال کې وجلې شوی چې د زیارت په ورځ یعنی اووم اپریل باندې د جی ایس این قومي محاذ د وجلې شوي چیئرمین بشیر قریشی څلورم تلین مانځل کېږي. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
د سولې پر لوګ
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لوګ خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لوګ
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې خلکو ته د پھانسیانو ورکول لړۍ دې بند کړي. دا خبره د بشری حقوقو کمیشن د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل کلنی رپورټ په تناظر کې کړي چې پکې راغلي تیر کال په پاکستان کې ګڼ کسان په دار وځړول شول چې له کبله پاکستان په نړۍ کې دریم لوی هیواد شو چې پکې تر ټولو زیات خلک پھانسی شوي دي. د بخښن نړیوال سازمان سرګندونو په اړه ګلایاز د بشری حقوقو چارو له پوهانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشره زهره یوسف وایي چې د پانسیانو ورکولو سره په پیښو کې کمی نه دی راغلی، بلکې د فوج لخوا د عملیاتو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی ریکارډ شوی دی. زهره یوسف ویل چې په پاکستان کې ترهګرو نه زیات هغه خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي چې په قتل، اغوا او نور مقدمو کې مجرم ګرځول شوي ول.
موږ له لومړۍ ورځې نه دا غوښتنه کوله چې د پانسی ورکولو نظام ختمول پکار دي. د نړۍ زیاترو هیوادونو ته د دې خبرې احساس شوی چې پانسی ورکول د مسلې حل نه دی. نو زیاترو هیوادونو پر پانسیانو پابندی لګولې او یا یې ختم کړی دی، خو زموږ حکومت د دې خلاف دی. خو په پاکستان کې دا حقیقت دی چې ولسی رایې د پانسیانو ورکولو په حق کې دی.
زور یوسف دا خبرې له هغې وروسته مشال راډیو سره کړي چې د بخښنې نړیوال سازمان د 2015 کال رپورټ خپور کړی. سازمان وایي چې په نړۍ کې د پانسیانو ورکولو کې 50% اضافه شوی او پاکستان په دې فهرست کې په دریم نمبر دی. په اسلام آباد کې کارپور ډاکټر فاروق سلیم وایي چې له 1300 کلونو راهیسې په جنگ کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي دي او په دې کې تر 1000 نه واخلي تر 25000 هزار پوری ترهګر وژل شوي دي. نو درې سوه کسانو ته پانسیانو ورکولو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه باندې څه اثر نه پرېوځي. د وویل
دو محاذی جنگ ہے، ایک میدانی جنگ ہے اور ایک نظریاتی جنگ ہے.
دا په دو سنگرونو جنگ دے، یو میدانی او بل نظریاتی. میدانی جنگ کی پوز جنگی گی او نظریاتی کی دا حکومت په شمول دا ټولنی ټولی طبقه شامل دی. په ظاهره میدانی جنگ کی کامیابی تر لاسه کیږي، خو نظریاتی جنگ مو نه دی شروع کړي. زه په دې باور یم چې هر یو کال د ترهګرۍ په تور 300 کسانو ته پانسیانو ورکول سره څه نتیجې مخې ته نشي راتلی.
خاطر خاص نتیجہ نکل آئے گا دہشت گردی لڑنے کے حوالے.
دا بخلی نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کې ویل چې پانسیان ورکول د بشری قانون نه سرغړونه ده. په پاکستان کې دا مسله ځکه نور هم جدي ده چې ملزمانو ته د ړوند عدالتي کاروایي موقع نه ورکول کیږي. خو کارپو بیرسٹر افتخار گیلانی وای چې د پانسیان ورکولو کې قانوني تقاضی پوره کیږي، کیدې شي چې په ځینو مقدمو کې نوې پوره کړی شي.
پانسیان عموما د کم ما خیال دا اوسط روباسي کم از کم دی دولس ګرلس ګرلس کالا مقدمه چلے گی تا اخر سپریم کورٹ پورا رسے گی. دولس کالا دیارلس کالا پنجلس کالا ما خیال دے کم صبح سے دنیا کے قانون تقاضی دی دلتم دی دس خبر نہ بس دو کیسوں کے زر اگر تو دس نبی نے مجھے سفارشوں نے چلی گی یا اگر چلی گی را مرگونوں کیسوں کے اوپان جان کیسوں.
دا بخنی نلیبا سازمان پا موجودہ حالاتو کی پا پاکستان کے پا پانسیانو ورکولو اندیخنی خودلیا وائی چی پا حق حواد کے تر اویا زرون زیاد قیدیان دا مرک لسزا سر مخامخ دی.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت وغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تقریبا اته دیرش منټه وروسته درته هارون باچا هنری گڑے خبرو. هارون باچا هنری گڑے خبرونه کې به مجید باور نن ملمی او ماجبین قزلباس چې د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړي ده هغه به ملمنې پکې. په دغه خپرونه کې که تاسو برخه اخیستل غواړئ نو د فیسبوک کې مو یو ویډیو در خپره کړې ده، هلته په تبصرو کې له ماجبین قزلباس څخه پوښتنې وکړي. د نهې یا سه شنبې پر شپه د خیبر پښتونخوا حکومت تر هغې وروسته ملکنډ ته د کسټم قانون غځولو اقدام واپسولو پریکړه وکړه چې په سیمه کې ګڼو ګوندونو د دې قانون غځولو پر پریکړې زخت انتقاد وکړ. صوبایي حکومت له وفاقي حکومته غوښتنه کړې ده چې په ملکنډ کې دې هم د نورې صوبې په څیر د کسټم قانون لاګو کړي. د دې غوښتنې پر اساس د مارچ له 28مې د ګمرکاتو قانون ملکنډ ته وغځول شو. سیاسي ګوندونه ولې د دې قانون مخالفت کوي او که په هیوادونو کې د کسټم او ټیکس اخیستو نظام نه وي نو د دې اغیز څه وي؟ ځوابونه یې په دې رپورټ کې اورو. د خیبر پښتونخوا حکومت او پوهان وایي د بیلابیلو انتظامی او پرمختیایي چارو پر مخ وړلو او لګښتونو لپاره د پیسو پیدا کولو یو لویه سرچینه مالیې او د کسټم نظام وي. حکومت دا هم وایي چې په ملکنډ کې داسې ډیر ګاډي دي چې د کسټم نه ورکولو له کبله ارزانه دي، البته رجسټر نه دي، او داسې ګاډي اکثر د نامنیو پیښو لپاره کارول کیږي. نو ځکه یې هغې سیمې ته د کسټم قانون غځولو پریکړه وکړه. د حکومت دې دریځ ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د ملکنډ سیاستوالو ولې د دې پریکړې ضد اقدام وکړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزي مشال راډیو ته وویل دوی د مالیو یا ټیکسونو او کسټم ضد نه دي. د ده په خبره د ملکنډ ولس وار له مخې مالیې یا ټیکسونو ورکوي. یوسفزی وایي د کسټم قانون پر ملکنډ د لاګو کولو مخالفت یې ځکه کړی چې صوبایي او وفاقي حکومت لولس سره له مشورې پرته دا کار وکړ چې د آئین یا اساسي قانون سرغړونه ده.
د پاکستان په آئین کې د 2017 د پیزي په دې کې د زمونږ ټولو نظرې پښتونخوا د باجوړ نه واخله تر وزیرستانه پورې یا جنوبي پښتونخوا کې یو ډیویژن دی او دلته زمونږ د ملکنډ ډیویژن دا هغه علاقې دي چې دا خاصې علاقې دي. په یو معنا دلته د پاکستان د پارلیمنت هیڅ نشي نافذ کېدی. دریمه خبره دا ده چې صدر پاکستان یا د دې صوبی گورنر خیبر پختونخوا دلته چې هر کار سرکار کوي د دې په ذریعه باندې به د علاقې د مشرانو سره د ولسونو سره یو مشوره کوي او کله د دې شریکه مشوره کېږي نو بیا دوی دلته یو اقدام کولی شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سوات استازی مسرت احمد زیب وایي له آئین پرته په 1989 زیږدیز کال کې د سوات ریاست د یوې موافقې پر اساس په پاکستان ورګډ شوی و. نو د کسټم یا ګمرک قانون هل تنافذول د دې موافقې یا تړون هم خلاف کار دی.
منګه چې ګل ریاست مدغم شو د پاکستان سره منګ ول په یو سو شرایط باندې دا ریاست ورکړی دی او آباد ریاست مو ورکړی ودان ریاست مو ورکړی دی. د دې خپل انکم جنریشن دون دی پوره دی په هغه کې دا یو اکټ وو چې په دې کې به تاسو کسټم نه لاګو کوي نو هغه پروونشل اسمبلی وایلیټ کو اس ګام یو معاہدہ دا دی زمون سره کړی دا دی معاہدی پاسداری ولی نشی کولی دی سپکم قانون باندې دا زمون سره کړی.
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي له قانوني پلوه د مختار یوسفزی او مسرت احمد زیب خبره سمه ده. خدا دا چې که وفاق لولس سره د مشورې ضرورت محسوس کړي نو بیا یې کولی شي.
قانوني لحاظ سره خو یو ټیک خبره کوي ولې چې 247 آرټیکل لاندې دا یو شتشته چې په تاسو به خلکو سره مشوره کوي خدا وفاق چې دی د اختیار کې دی چې دا مشوره چې دی کم صورت کې ورته غنی شي اور کم صورت کې ورته اخلي.
خالد عزیز وایي له قانوني نقطو قطع نظر اصلي خبره ده چې د ټیکسونو او د کسٹم قوانین د هیوادونو د پرمختیا لپاره اړین وي.
د کسٹم ایکټ اختیار وفاقي حکومت سره ده. بد قسمتي سره بعض ځاتي علاقې دي چې چرته د ریاست کنټرول چې دی هغه ډېر کمزور دی اور زما مخمخ دا یو شی دی چې دا دواړه ملکونه دي دا ترقی نشي کولی ولې چې دا علاقې هغه نہ ٹیکس ورکی نہ کسٹم ڈیوٹی پورا کئی پل طبیعت مطابق
خالد عزیز زیاتوی کله چې سیاسي ګوندونه د ریاستی کارونو او قانون عملداري په برخه کې مرسته نه کوي بلکې مخالفت کوي نو دا د هیواد لا کمزوري کېدو لامل ګرځي. خو د ملکن سیاستوالانو او مشران وایي دوی د دولت یا ریاست ملاتړ کوي خو د غیر قانوني یا غیر آئینی اقداماتو مرسته نشي کولای.
دا مشال ریډیو ده.
د بنو میونسپل کمیټې مزدورانو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له کبله احتجاج کړی دی. دوی وایي څلور میاشتې وشوې چې حکومت ورته تنخواګانې نه دي ورکړې. دا کارکوونکي وایي بې وزله خلک دي او بې له تنخواه یې د ګټې وټې بله هیڅ لار نشته. د میونسپل کمیټې مشر وایي نوی پر دندې لګېدلی دی او دا چې د کمیټې په پیسو کې لویه درغلي شوې ده. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
مزدوران وایي شپه ورځ د بازار او کوسو نالو صفایي کړي او خپل ډیوټۍ کوي خو د غریب ملازمینو لپاره د تنخوا ورکولو پیسې نشته. د میونسپل کمیټي ملازم رئیس خان وایي سلورمه تنخوا یې بنده.
کمیټي هم دندا پېښور پښې دوامه کمیټي دو او دا د لیمون افسرانو دی خوري دغه هر شی سره ختم کړي دي او د غریبانو د ربدول د بلډرون دغه ته څه نه ورکوي.
یو بل مزدور فرمان وایي پخپلا تنخوا اخیستو ورنه د پیسو غوښتنه کړي.
د دې تنخوا ځای مې بیمار ده درته اول چې یو تنخوا ته کوم د غاښ او خپل تنخوا نه پیرا دي او په دې تنخوا لا ضرری پیرا کوي. دغه مشرانه ته مو اوس وای مو په کار چې بیمار پرې ته ډیر نشتا مې چې تبا پر باس کړي.
یو بل مزدور اجاز وای د ماشومانو د درملنې او د کور د ضرورت پوره کولو پیسې نه لري.
دا د لمون افسرون دي د میرو چې دې په صابون دې ایسه قسم خو ورنه کوي. زمیر بچیون زمو دي زمیش کېره شه دي نه چې زمیر به مورون دغه ته پات پاتلې کېره شه پروتي دې پیسې دې وځه.
کلامو چې په دې اړه د بنو میونسپل کمیټي مشر اسمت الله خان نو پختل نو دوی وویل اوس نږدې ورځو کې د غلط راغله او بنو میونسپل کمیټي د بحران ښکار شوه. چې د د په وینا وړاندې پکې ډېر خورد برد شوی او دغه سمول به وخت اخلي.
کروڑونو روپیې بقایا جات په خلکو پاتې دي. کومه کمیټه ته زر آله هغه چې څه چې ولل پچې هغه چې موغانو صاحبانو ایڈوانس سے خرچ کری دی جی کمیٹی پیت لکھ روپے آمدان دا او دو کروڑ روپے تنخواہ دا ہر فورم تازہ تلائیں گرانٹ سلسلے چے ما ایمان دا دگا چی دا سبا ڈینیٹ سر زخپل بچو گنے گورا ما سر چی چپ پیسے پا خزانے چی موجودی جی خوار غریب تا ضرورت مند تا ورکاو
دا کمیٹی مزدوران وائی تر غیبا پا احتجاج وی تر کما پورے چی ور تخپل تنخواگانے نوی ملاو شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
او په پیښور کې درې نیم بجې شوې. له منور شاه به د دې مهال د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان فوجوای په جنوبی پنجاب کې د سخت دریزو ډلو خلاف عملیات روان دي. مشال ریډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې فوجویلی په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجر ځواکونه او د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیری برخه اخلي. وسلوالو ډلو تر اوسه د دغه عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 1500 وسلوالو د وجلو ادعا کوي. سرکاري ریډیو د معلوماتو لمخې دغه کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د نښتې پر مهال وجل شوي. چارواکو دا نه دي ویلي چې وجل شوي کسان د کومې ډلې دي. په پیښور کې 14 پولیس والا ته مرګ جوړ لاړولي. چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل چې په سمرباغ سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د پولیسو یو تن وژل شوی او دوه نور کسان زخمی شوي دي. تر دې دمه د دې پیښې ذمواري چا په غاړه نه اخیستې. د خیبر ایجنسی چارواکی وایي باړې ته د ستنوشو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیايي منصوبو کار شروع شوی. بل پلو باړې ته ستانه شوي کډوال وایي کورونه یې وران دي، حکومت ورسره مرستې نه کوي او راشن هم ورته نه میلاویږي. تمه ده چې نن به په کابل کې د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي د استازو او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ خبرې وشي. د یادې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د دوو تیرو شو ناستو په تفصیلاتو بحث وشي. آذربایجان تور لګولې چې د ناګورنو کاراباخ سیمې بیلتون پاله چې د ارمینیا ملاتړ ورته حاصل دی د اپریل د 15 نیټې د هغې ډزبندۍ خلاف ورزي کوي په کوم چې دواړه خواوې سلا شوې وي. د آذربایجان او ناګورنو کاراباخ د بیلتون پالو ترمنځ د روانې میاشتې د 2 نیټې راهیسې جګړه شروع شوې.
تو خبرونه لړیز مل مشال رادیو واورید. ویان دو منور شاه ورزو اس اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو زنو اداریو ته کتنه کړې.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معاملہ د اعلی کټ جوډیشل کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې تورونه لګونکي دی د کمیشن په وړاندې ثبوتونه پېښ کړي. ورځپاڼه لیکي چې پاناما لیکس مخې ته راتللو وروسته په یو شمېر ملکونو کې په حکومتي کچ کاروایان روان دي او په اسلام آباد کې هم فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر د پلټنو اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ملک دننه او بهر د سرمایه کارۍ نه متعلق د قوانینو جاج دی واخیستل شي او ګټه صرف ملکی معیشت ته رسول پکار دي کوم چې دا وخت د سرمایه کاری منتظر دی. د ملک معیشت کې دوسره د اولس خوشحالي تړلې شوې ده نو حکومت له پکار دي چې خپل توجه دې طرف ته راوګرځوي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په پاناما لیکس د اعلی کچ کمیشن جوړول د وزیر اعظم نواز شریف دا فیصله صحیح ده نو حکومت دې د وزیر اعظم د فیصله پر رڼا کې کمیشن جوړ کړي او زر تر زره دې مشر وټاکي چې د پاناما لیکس د تورونو حقیقت مخپوړان دی راشي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان سیاسي ګوندونو له هم پکار دي چې په دې معاملات د بیان بازی او یا د تورونو سیاست کولو پر ځای د تحقیقاتي کمیشن په وړاندې د ثبوتونه پېښ کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د دې سیمې په ګټه ده او دا منصوبه به پر وخت سرته رسول شي. ورسپانه لیکي چې د منصوبې نه باندې نه صرف د دې سیمې بلکې د نړۍ کم او بیش 3 لپاره به خلکو ته ګټه رسی، نو حکومت له پکار دی چې د دې راهداري منصوبې د تحفظ لپاره ښه انتظامات وکړي او دا منصوبه په خپل وخت سرته ورسوي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د دې منصوبې نه به نه صرف د چین اولس بلکې د پاکستان د څلور واڼو صوبو فاټا او گلګت بلتستان اوسیدونکو ته هم فائده رسی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ګارډین ورځپاڼه وایي تیر کال په نړۍ کې د فانسۍ سزاګانې تر دې بریده زیاتې شوې چې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. پاکستان، ایران، چین، سعودي عرب او امریکا له هغو هیوادونو دي چې پکې د فانسۍ سزا ورکول کیږي. ملپلو امریکایي وال سټریټ ژورنال د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې ضد د ولسي خلکو ګمارلو موضوع څېړلې. نجیب عامر د دواړو لیکونو له مهمو برخو سره.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران تیر کال نږدې 1000 کسان په دارو زړول. په پاکستان کې هم په بیساري ډول زیات خلک په تیر کال کې اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې په ګرد نړۍ کې تیر کال د 500 زیاتې سزاګانې ورکړل شوې دي چې ساره یې په تیرو 15 کلونو کې نه لیدل کیږي. ګارډین لیکي په تیر کال کې په ګرد نړۍ کې 500 هیوادونو د اعدام زیاتې سزاګانې ورکړې چې ورکی چین، ایران، پاکستان، سعودي عرب او امریکا شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي دغه شمیرې خپه کوونکې دي. د احصایو تر مخې په ایران، پاکستان او سعودي عرب کې تر ټولو زیات کسان په دار شوي چې په تیر کال کې د ټولو سزا شوو کسانو 90% جوړوي. د راپورونو له مخې په تیر کال کې په ایران کې 980 کسان په دار کړل شول او دا د 2016 کال په پرتله 30% لوړه شمیره ده، ځکه هغه کال په ایران کې 933 کسان اعدام کړل شوي وو. په دوی کې اکثر د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شو. ایران هغه هیواد دی چې تیر کال لږ تر لږه 30 داسې کسان په دار کړل چې د جرم کولو پر مهال عمرونه تر 30 کلونو کم وو. دا د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. بل پلو وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې یو افغان استخباراتي اداره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره کلیوال په کار ګماري. د افغانستان د ملي امنیت اداره د دې پروژې د تطبیق لپاره د امریکا د استخباراتي ادارې نه مالي مرسته ترلاسه کوي. تیر کال د کوټ سیمه د اسلامي دولت وسلوالو په لاس کې وه، خو اوس له زرو زیات کسان چې اکثر یې زمینداران دي د حکومت نه تنخواه اخلي او د وسلوالو پر ضد پاسون ته غاړه ایښې ده. تر اوسه د کلي خلکو د پولیسو او پوځ په مرسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15 حملې په شا تمبولې دي. وال سټریټ ژورنال لیکي د داعش خلاف د ملیشه ځواک جوړول د افغان حکومت محدودیتونه په ګوته کوي چې د سغدریزو ډلو د نفوذ د زیاتېدو په لاره کې لري. امریکایي او ائتلافي چارواکي وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د شمیرې کمیدو او د امنیت ساتلو کې د افغان ځواکونو کمبوتیا د هغو وجوهاتو له جملې څخه دي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو د خطرې سره مخ دی.
هالنډي ولس د اروپای ټولنې او اوکراین ترمنځ د پیاوړو اړیکو ممکنه موافقه رد کړې ده. په دې لړ کې تېره ورځ په هالنډ کې لولس رایه واخیستل شوه چې پکې خلکو په اکثریت د دې موافقې خلاف ووټ ورکړ. خو اوکراینی ولسمشر وایي له اروپای ټولنې سره د نږدې کېدو هڅو ته به دوام ورکوي. مجید بابر د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې اوروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په خپل یو راپور کې د یورپی یونین او یوکراین ترمنځ د هغه لوسنامې موضوع راغستې ده چې تیر ورځ په هالند کې ترسره شوې ټول پوښتنه کې د دغه هیواد ولس رد کړی ده. راپور کې راغلي چې د هالند حکومت ویلي دي چې که څه هم په ټول پوښتنه کې د دغه هیواد ولس منفي رای ورکړي دي، خو کېدای شي دوی د یوکراین سره د یورپی یونین د پیاوړو اړیکو په اړه لوسنامه منظور کړي. د هالند حکومت وایي چې ضروري نه ده چې دوی د ټول پوښتنې نتیجې لازمی ومني. د هالنډي رسنو د راپورونو له مخې دغه هیواد 14 میلیونه ووټرانو کې د اچول شو ووټونو تناسب 2.2% وو چې د هغه تناسب نه لږ زیات دی چې نتیجې عملي کېدای شي. دغه هیواد د قانون له مخې که په ټول پښتنه کې د اچول شو ووټونو تناسب 0% وي، نو بیا هغه نتیجې عملی کېدای شي. د راپور له مخې د ووټونو نتیجې مرکزی الیکشن کمیشن ته ملاو شوې دي، خو د دې ټول پښتنې د سرکاري نتیجو اعلان به د روانې میاشتې په 12 نیټه کیږي. د دغه هیواد د مرکزی انتخاباتي کمیشن د ابتدایي نتایجو له مخې 1.8% رای ورکوونکو د غلوزنامه رد کړي او 8.1% حمایت کړي دي. خو د یوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو په ټوکیو کې خبریالانو ته ویلي دي چې موږ به یورپی یونین ته د نږدې کېدو تحریک جاری ساتو، خو دغه ټول پښتني نتایج مهم په پام کې دي. خو د هالینډ وزیر اعظم مارک روډ په یو ټلویزیوني وینا کې ویلي دي که څه هم په ټول پښتنه کې د منفي رایو تناسب واضح دی او د مثبت رایې تناسب د مطلوبو 1.5% نه لږ زیات دی، خو بیا هم موږ نشو کولای چې د دغې لوزنامې منظوري ورکړو.
له مجید بابر مو د مقالې مهم برخې اورېده. د برتانیې هفینګټن پوسټ ورځپاڼه وایي له هغه هیواد شاوخوا 1000 افغان کډوال افغانستان ته د استول کېدو له خطر سره مخامخ دي. ورځپاڼه وایي په برتانیې کې د خیر ښېګڼې یوې ادارې له حکومتي پالیسۍ سره اختلاف ښودلی او غواړي پر حکومت فشار راوړي چې دا کډوال خپل هیواد ته وانستوي. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
په 2015 کال کې څه باندې 3000 ماشومان په یوازې سر برېټانیا ته د پناه غوښتنې لپاره ورغلي دي. له دې څخه 1000 تنه یې بیرته افغانستان ته د لږل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. اوس چې د برېټانیا د کورنیو چارو وزیره تیریزا می ترې وه قضایي مبارزې وروسته وتوانېده چې له خپل هیواد څخه د افغان کډوالو د بیرته ایستلو د تعلیق پریکړه لغوه کړي، د دغو پناه غوښتونکو د دوسیو ارزول پیلېږي. په دې پریکړې سره چې د برېټانیا د استیناف محکمې لخوا سوې وه، هغه حکم لغوه سو چې له مخې په افغانستان کې د نامنیو له کبله د ټولو پناه غوښتونکو بیرته ستنول منع سوي وه. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت 8 میاشتې وړاندې د ډانکن لویس سولیسیټرز په نوم یوې حقوقي موسسې ته ویلي وو چې د همدې پریکړې له مخې د شاوخوا 400 کسانو د بیرته ایستلو چارې ځنډول سوي وې. خو د دې موسسې یو ویاند اوس وایي چې د دغو کسانو شمېر نږدې 0 تنو ته رسېږي. که څه هم اوس په برېټانیا کې د ماشومانو د دوسیې ارزونې پیلېږي، خو تمه کېږي چې په دغه هېواد کې یوه لویه خیریه موسسه د حکومت لخوا د کډوالو د ایستلو له پریکړې سره مخالفت وکړي. د کډوالو د ملاتړ شبکه RSN بشایي د یو راپور په خپرولو سره ووایي چې افغانستان ته بیرته تلونکي کسان کېدای سي له ناسمې راتلونکي سره مخامخ سي. په دې راپور کې شایي د هغوی له کورنیو سره د اړیکو ستونزه، د زده کړو د دوام او یا کار نه موندلو ستونزې، او تر ټولو مهمه دا مطرح سي چې دغه کسان په افغانستان کې د تروریستي ډلو لخوا په نښه کېدای سي. د دغې شبکې مشرې کاترین ګاډویل ویلي چې د دوی خپلو موندنو له دې کبله حیران کړي چې هغه لوکان چې په برېټانیا کې همدې شبکې لخوا پیژندل سوي او ملاتړ یې سوی، اوس په افغانستان کې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره باید مبارزه وکړي. یو پخوانی پناه غوښتونکی چې بیرته افغانستان ته استول سوی دغې شبکې ته ویلي چې د برېټانیا حکومت د دوی د ژوند او مرګ پروا نه کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ماموریت 2015 کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی بللی و. د بشري حقونو فعالان هم دا مهال په افغانستان کې امنیتي ستونزې تر ټولو لویه ننګونه بولي او وایي په دې هېواد کې هغه سیمې چې یو کال وړاندې ترې واحده خوندي وې، اوس هلته هم جګړو زور اخیستی دی. روانو حالاتو ته په کتو شاید د برېټانیا پر حکومت فشار راوړل سي چې پر خپلې دغې پریکړې بیا غور وکړي او د هغو کسانو لپاره د پناه ورکولو زمینه برابره کړي چې افغانستان ته له بیرته تګ سره د بېوزلۍ یا ناامنۍ له ګواښونو سره مخامخ دي.
د فریبا ظاهر مو د رپورټ مهمې برخې اورېدې. د خوست چارواکي وایي افغان ځواکونو په تریزیو او علیشیر ولسوالیو کې عملیات کړي چې پکې دوی د نویو وسلو زیرمتون یا ذخیره ترلاسه کړې ده. چارواکي وایي د تیر سهار په عملیاتو کې 9 مشکوک کسان هم نیولې دي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د چهارشنبه ورځ ناوخته خوست والی حکم خان حبیبی مشال راډیو ته ویل چې د ملي امنیت او ملي پولیسو منصبینو په خپلو ګډو عملیاتو کې د تریزی او علیشیر ولسوالۍ د چرګوټي په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د نویو وسلو یو زیرمتون نیولی او د زیرمتون دوه ساتونکي هم لاس پلاس نیول شوي دي. خوست والی زیاتوي چې په نیول شوو وسلو کې 4 اویا میله کاغذ پیش تفنګچې او 1.5 میله ګریسپان کلاشینکوفونه هم موجود دي.
د کلاشینکوفو او د تفنګچو 3000 فایر مرمۍ دي، یو اراده این کوچ موټر ده، د دوی سره نظامی درېشه نیولې سوي دي او له دغو مهماتو سره بل پیل د دښمن دوه نفره دستگیر سوي دي.
خوست والی حکم خان حبیبی وړاندې وایي چې د زیرمتون له دوه کسانو سربیره 15 کسان نور وسوال هم د ویجاړونکو عملو په تور لاس پلاس نیول شوي دي.
درې تنه ماینګزاران هم نیول سوي دي، تر څنګ یو نفر بل پیل د انفجاري موادو سره نیولې سوي ده او یو تن هم په مسلحانه برید کې د صبروی پولیسوالۍ کې نیول سوی.
بلخوا خوست امنیه قمندان ملپاسوال فیض الله غیرت وایي چې په یاد ولایت کې د امنیتي او کشفي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ وخه فضا شتون لري او دولت په هر سیمه کې ګډ عملیات اجرا کوي.
خلکو ته ډاډ ورکوو ان شاء الله تعالی هر هغه څوک چې د خوست خلکو ته ګواښ وي، خوست خلکو ته بې امنیتي راولي، موږ بیا هم ډاډ ورکوو چې
د خلکو په خدمت کې وو.
د یادونه وړ ده افغان ځواکونو یو نیمه میاشت وړاندې هم په ګډو عملیاتو کې چې د یاد ولایت په شمالي او شمال لویدیځو سیمو کې ترسره شوي وو او کسانو د وسلوالو سره د لاس لرلو په تور نیولي ول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. او له دې سره سره د مشال رادیو خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي، پر فیسبوک هم زموږ خبرونه خبرونه شنه تفسیری لیدل شي، ولته ویډیوګانې هم لیدل شي. د خیبر چارواکي وایي د باړې بیا رغونې او بیا ودانې په مخه پر یو ځانګړي پلان کار پیل کړی دی. نو دوی په خبره له پلان سره سم به دوی لومړی هغه سیمې بیا ودانوي چې د جګړې پر وخت ورانی شوي دي. د باړې پولیټیکل چارواکی عارف خان وایي په دې لړ کې په سیمه کې سروې پیل کړی ده. خو د باړې اوسیدونکي وایي حکومت دې ورته ژر تر ژره اسانتیاوې برابر کړي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د باڑی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ عارف خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی به په وړومبي پړاو کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت وران شوي په سلګونو کورونه بیا جوړوي او دې لپاره یې سروې پیل کړی ده.
مګر اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوی ده. نشلوبر قوم سروې به نن پوره شي، دینه بعد به رسېپا قوم شروع کیږي. دا سروې به موږ په اخبار کې هم ورکوو، په ویب سایټ باندې به هم اچو. مخکپاغي باندې چې شکایت د چاکور پاتې شوی وي نو هغې ته به مونږ ټایم ورکو، لس پنځلس ورځې په هغه ټایم کې به دوباره هغې زمونږ په دفتر کې کمپلینټ لاج کوي خپل. بیا په هغې نه بعد مونږ انشاءالله د دوی ته د پیسو ورکړه شروع کوو. ورسره ورسره په تیرا میدان علاقو کې هم چې کوم علاقو ته واپس شوی د هغه ځای کې سروې شروع ده.
اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان زیاته کړه چې دوی به ټول وران شوي سکولونه او روغتونونه هم جوړوي.
عوام ته لږ مسله دا وه چې یاره مونږ ته په چیکنګ کې مونږ کله راځو، چیکنګ ډېر سختې دي نو هغې د لاسه په باړه بازار آبادېدو کې مونږ ته لږ مشکلات دي. په هغې باندې زمونږ فورس سره هم خبرو شوې نو هغې هم اګری شو په دې باندې چې یاره مونږ څومره ریلکسیشن کولی شو د خلکو سره چې هغه وکړو، خو په هغې باندې مونږ چې په سکیورټي باندې څه کمپرومایز نه کوو.
خو په دې وروستو کې باړې ته راستانه شوي خلک بیا وایي چې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د باړې اکاخېلو ته راستون شوی یو مشر خان میر پرېدی وایي
کلي وران دي، بهر پراته یو، راشن نشته، سهولت نشته، مزدوری نشته. همه کورونه کوز و پاس ویران دی، دره کورونه زما پاس ویران دی میدان که و دره کورونه زما دلتا ویران دی باڑه که دیوه گینتا دی ممرجنسی و لاده وی و تلاشیم که گی و ایت کسم سهولت مولا نشته دی.
او ده باڑی یو بلتن سمندر خان پردی وویل
امو ده بیجلی نظام خراب تایی مرابانی دیوشی که متا بیجلی سیشی دویام متا سبا د ټولونو ضرورت ته داسې خلتی چې غول او به نوې راسي په میلیونو کې پراته دي. او سبا سړکې د مو خرابې دي او هسپتالونه موسه نشته دی.
چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشا اووه کاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وکړل، خو اوس په کې د حکومت واکمني بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو داود د دې غړې ټول رپورټونه اوس هم وخت شوی دی د ونیزي خبرونه روښانه مستقبل. تاسو ته معلومه ده چې په دې خبرونه کې درته په بیلابیلو موضوعاتو باندې معلومات، بالخصوص په تعلیمي او د کار موندلو پر موضوعاتو درته معلومات درکو. نو دا ځل به په خبرونه کې واوري چې په جاپان کې لوړې زده کړې څنګه ترلاسه کولی شي، بورسونه څنګه ترلاسه کولی شي او د بورسونو ترلاسه کولو لارې چارې څه دي. خبرونه درته هر اونۍ منور شاه جوړوي او نن یې تاسو دا تازه بڼه اوري.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیره یوه لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کلتا د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکوو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنې سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په هکله خبرو. د لړکې مو دغه یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړي چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفت الله ری د منګورې سات سیدونکو ام جی او جاپان کې مې د سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کې ما د معاشیاتو تعلیم حاصلوم.
صفغت الله نه مو وپوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی وو او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه. هغه وایي
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سوات نه اف ایس سی کړی وو او بیا مې هلته ایډمیشن کړو په بیچلر بزنس ایډمنسټریشن کې په 2009 کې. بیا هلته هغه حالات زم په سوات کې اپریشن ملټری اپریشن او زموږ کلاسز هلته متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو زمانه یو کال مخکې دلته راغلی وو. نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسيټي ته خپل اپلیکیشن صوبه یونیورسيټي ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی یم.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقه کار دی د دې په ویب سایټ د یونیورسيټي موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 ورته ویلې چې دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې دی. خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي. نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانۍ چیرې چې انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیسي کې راستې شي نو هغه د خپل اپلیکیشن جمع کولی شي او کوم هغه پروسیجر طریقه کار چې هغه په ویب سایټ موجود دی نو ډېر اسانه طریقه ده. بیا دي تاسو نو په اسکایپ باندې د خپل انټرویو هغه د خپل اگزامینیشن ټیسټ
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسيټي نه علاوه د نورو یو شمېر یونیورسيټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلي لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسيټي کې د بی ایس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنوموړی وای د یونیورسيټي ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي خو ځینې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډېر اهمیت لري.
شرایط خو دا دي چې یو سړی دولسم کړی او دولسم نه پس دلته راتلی شي. ما خو چونکې هلته سوالکړو پای کې مې یو دوه کاله ایستي وو نو هغې پوځې باندې ما ته خو دا اساني وه چې یاره دغې هغې نه کریډټس هغې ما ته ټرانسفر کړو د پاکستان نه. خو طریقه کار یې داسې عموماً دی چې یاره دولسم نه پس ایجوکیشن سړی هغې جمع کولی شي. د دې خو داسې طریقه کار دی چې اول کال چې کوم دي څونه درخواستونه دې ته راشي او پای کې کسان منتخب کړي نو هغه خو اول کال ټول ته سکالرشپ ورکوي. بیا ورپسې کالونه چې نو هغې کې بیا دلته یونیورسيټي کم تعلیمي معیار یا هغوی کم سبجیکټس کې خپل دغه اغستي نمبر یا دغې گریډینګ کړی نو هغې باندې بیا هغې ته ورپسې سکالرشپ د ورپسې کال ملوي.
صفغت الله نه مو پوښتلي چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړی؟
نو ما د پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې خو بنیادي طور ډېر فرق دی. هلته داسې چې یاره بس مونږ هغه هلته ټایم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه. دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکړل کېږي د تعلیم باندې ډېر بل دا رضی هغه تاته دا احساس ورکوي چې یاره ته په خپله دا کار وکړي دا ستا ضرورت دی خپله را روان ژوند دپاره دا ډېر اهم دی. هلته خو بس داسې چې یاره مونږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي زبه په کې ځم نو هلته دونه احساس د سړي سره نه.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام خو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي. بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو نو د هغې نه ښه دا ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو خپل که چا بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شان ته کړي نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه وي. خپل نظام به مونږ کړي په خپله باندې نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت چې مونږ بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زمونږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي.
صفغت الله وای پکار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمی معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبور کیږي. خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو. خو دلته خلو یوه لنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال لیډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې به دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په هکله معلومات درکو. دې لړکی به اوري چې د انټرنیټ په ذریعه په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ډی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګ اوسه.
که یو ځوان ذهن وي خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلی او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخلې روان دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخیره به جاري وي. په یاد یونیورسټۍ کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه وویل.
او انډر ګریجویټ کوم دی په اکنامکس کې دا می لاس خیرانه ایر دی خیره چې الله سکال به پاره کوي مجید ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سوات نه کړوال کی زموږ سکول ټول سم کی جی بیا د ما اف ای سی اسلامي کالج نو کړا او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسټي نو کړا سوات کې او بیا جی د خیره دا جاپان ته ما اپلای وکړو هغه کې ما ایډمیشن وشو زراغ.
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسټيګانې دي. په هغې ټولو کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دې نوم دی او په هغې کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم شته دي سکوبا یونیورسټي جاپان اباره کې او زه ټول د دا خپل پښتنو رون ته ټولو ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسي او دا سبق دې نو دا اپورچونټي چې کوم دنو دا مزه کوي وخت اسې هله کې مو وخت خراب کړی دی او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسري کړی دی آیلټس پکار دی انګلیش ولا لک سترونګ پکار دی هغه باندې خپل فوکس وکي او چې دوی اف اف ای سی کړی نو هغه ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وایي جاپان کې د داخلي په وخت د احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا ترلاسه کړی شي. که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډیر ګران دی.
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ لپاره اپلای کوئ. که سکالرشپ درته میلاو نه شي نو بیا کوشش وکړئ چې ما راځئ ځکه چې دلته کې ډېر ګرانه ګراني ده او فوټبال ډېر زیات ګران دي. د هاسټل چې دی جی دوی موږ له هاسټل کې اوسېږو کمره دوی راکړي ده او دوی ته موږ خپل پیمنټ کوو خو موږ ته سکالرشپ هم میلاو شي.
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډېر اسان دي.
د دې لپاره خو دوی لپاره هیڅ کرایټیریا نشته خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس ډایرکټ دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځئ تاسو جاپان ته راځئ او تاسو امریکې ته ولې نه ځئ لکه جاپان خو د امریکا د دوی دا کوېشن کوي کنه نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوښته جاپان اکانومي ډېر په ټاپ ته مونږ ورته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره ورته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه فوټ کوله په خپله نیشو ادونا واسو نارسی او پلیز که تاسو موږ له کاندي سکالرشپ راکې چې ګره مهرباني موږ تاسو ډېر وخت کار گزاریو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي.
د دلګي دا زمو په پاکستان کې او په جاپان کې د پاستوري پاره کې دا لک فرق دی چې ال کې زمو کومون زم ما ټول مرګري سټوډنټ موږ کومون هم په ال کې راځي لګولې یا دمل په کوټ څخه په ځان پاس کوو. دلګي د جاپان تر اغلم نه تلګي ودا هغه سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې په هر څه کې په ځان به بالکل مقصد ته رسې دا رتي مټي او دا پکې نشته زمونږ او پاره کې موږ په دې معنی هم ډېر وروسته یو موږ پوهېږو نو چې دا څه وایي خو بس لکه رټه ولګوه او په مطلبې نه پوهېږو چې په دې کې څه دي. خپل ټولو هغه ته دا خواست کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رتي مټي مه لګوئ په دې معنی ځان پوهه کوي او ځان کوم دی نو مقصد ته اوتي ته ورسوئ.
نوموړي نمو وپوښتل چې په مغربي هیوادونو کې زده کوونکي د تعلیم تر څنګه په محدوده پیمانه کار روزګار هم کولی شي، په جاپان کې هم دا راز کوم سهولت شته او که څنګه؟
بالکل جی، دل کې هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولی شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی. خو لږ اوله کې به تکلیف چې جاپانی لینگویج به زده کول غواړي چې هغه ته لږ زده شو نو کارونه شته دی جی، او ښه ډېر شی دی. اوس داسې کسان دي چې یاره هغوی واپس تلل غواړي نو هغه هم تلی شي، او څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدی شي که جاب ورته میلاو شي. که جاب ورته میلاو نه شي ځان له خپل سره بزنس کولاو کې یا هغه کې هم پاتې کېدی شي. بالکل جی، او شته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدلی شي، او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نوموړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي، او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212211 او اوس خپل کوربه منوشاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.